डी रेडियो सब्सक्राइब करें। وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
افغان ځواکونو د کندوز د شتیاچي ولسوالۍ له مرکز څخه طالبان وویستل. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي. د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې بل تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي. د امریکا په مشانو جرګه کې د اکثریت مشر میت مکانل په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د ناببره کمولو په اړه خبرداری ورکړ. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په دغو دوو هیوادو کې د څو ورځو په مخه د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل اعلان کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تک یو لار وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي. وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه، په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو کې مظاهرې وشوې. د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړیو د نومبر په 15 اسلام آباد ته د تک یو لار د اعتراض په ډول بنده کړې وه. د بیلاروس د ژورنالیستانو اتحادیې د رسنیو د ازادۍ جایزه وګټله او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم چې تجربه کار ډیپلوماټ بلل شوی پرون په دمشق کې د 90 کلونو په عمر وفات شو.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستل شي. اوس هم 15 دقیقې بس ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د کاري پروګرامونو د لړۍ پیل.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
حکومت ته کېږي چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. ولسی جرګې ته د افغانستان د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د برنامه او د تشریح کولو لړۍ پیل شوه. لا معلومه نه ده چې د وزیرانو ته به د رد یا تایید رایا کله ورکول کیږي. ولسی جرګه وایي چې د لس نوماندانو اسناد سیړل شوي دي او تر راتلونکي پنجشنبه ورځې پورې به دوی خپلې برنامې د شورا غړو ته تشریح کوي. د 15 دقیقې اونیز باس کې نن په همدې موضوع باندې باس کوو او په دې غږیږو چې آیا وکیلان به وتوانی کی چې د شایسته سالاری او تخصص له مخې پریکړه وکړي وغه وزیرانو ته د تایید رای ورکړي چې په اړوند برخه کې تخصص ولري. په دې برخه کې وړاندې لوړاندې هم ځینې اندېښنې مطرح شوې دي. د فساد کېدو اندېښنې د غشان د یو شمېر وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو په اړه باندې مونږ بنن پم دې خبرونه کې هم دې ستونزو ته تم شو. د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د سیاسي چارو په محب شریف را سره په خبرونه کې دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایو. کریاب صاحب، که پایلې له تاسو نه کو درې نوماند وزیرانو خپلې برنامې تشریح کړې، تاسو د ولسی جرګې په تالار کې یاست، دغه برنامې مو واورېدې، څومره د منلو وړ وي؟
د ازادۍ رادیو ټولو معززو اوریدونکو ته، تاسو ته او افغانانو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. د اوږده ځنډ او انتظار وروسته چې هم د افغانستان خلک او هم ولسی جرګه بې صبرانه دې ته منتظر و چې د افغانستان کابینه معرفي شي، بشپړه شي. لبه د مرګه چې ډېر وخت په دې کې ونیول شو چې د اسنادو د ارزیابۍ پروسه او مرحله یو څه پیچلې وه، باوجود د دې چې په ځینو برخو کې ستونزې هم وې. خو د وطن حالاتو ته په کتو او د سولې روان بهیر، د جنیوا کانفرانس، دا هر څه په پام کې ونیول شو. بالاخره هغه کمیسیونونه چې د وزیر صاحبانو د نام کاندید وزیرانو اسناد تیری، طبیعتی تیری، دا غوی اغا کاری والتیا تیری، دا غا بحیر نوست پراوتو دی. و من اول ورز بو چه دا غا دری کاندید وزیران ولسی جرگی تراللا هم دا غا بحیر روان ده. دوی اغا خپل کاری لملی توبونه، خپل پلانونه و برنامه دای ولسی جرگی تولان ده کری، او وست هم دا غا بحیر دا پختن روان ده. دا خوی وازی دا غوی برخوا وست چه کمی پختن دا ولسی جرگی دا استاز دا خواهی گی او اغا دیری مهمی دی زکم ملتی غواری، خصوصا دا افغانستان دا بحرانی سیاست دا برخه که هغه کرنلار او تګلار چې مقطعی نه وي او د څو محدود شپو لپاره نه وي هغه باید وړاندې شي او داسې د مستودې په شکل بیا ومنل شي او دغه د افغانستان د حکومت طرح او پلان شي. په همدې ډول افغانستان د مالی په برخه کې د سخت بحران سره مخامخ دی. تاسو ګورئ چې د افغانستان په ګمرکاتو باندې چور او تالان روان دی، هر څوک چې په څه ډول غواړي هغه ولګی. نو دا د ملت لپاره خورا ډیره مهمه ده چې په دې وپوهیږي چې مالیه به په واقعیت بیرته د ملت په درد لګیږي که د هر چا چې څنګه خوښه ده هغه ډول مصرفیږي. او تر ټولو مهم یې دا ده چې د افغانستان امنیتي وضعیت خصوصا یو خو د جګړې وضعیت دی، بل دغلته داسې ناخوالې د زورواکو د غلو د غاصبینو له لورې وکیلان غواړي چې د داخله وزارت یو داسې تعهد ورکړي چې په څومره وخت کې به د خلکو د دغه درد دوا کیږي په واقعي ډول، څومره ګرنتي دا ورکولی شي. که دا یې ونه کړل نو بیا طبیعي ده چې ولسي جرګه خپل تصمیم نیسي او داسې خلک به شاید په دغه کاندید وزیرانو کې چې هغه به یوازې د سهم په بنیاد راغلي یا هغه د وزارت جوهر او وړتیا به ونه لري. نو اوس دغه بهیر روان دی. زموږ تمه او هیله دا ده چې ولسي جرګه دا واري، نه د قوم په بنیاد، نه د ژبې په بنیاد او نه د خپلوۍ او دوستۍ په بنیاد، بلکې د ولسي چوپړتیا او خدمت په بنیاد باندې رای ورکړي او داسې یوه کابینه جوړه کړي چې هم د ولس په درد راشي او هم د افغانستان
کاریاب صاحب په همدې مسایلو باندې به غږیږو. دغه کاري کړنلاره کله کې راته د ولسي جرګې تشریح کې د درشت وګیلانو له ډلې فکر کوم د لسو نوماندانو اسناد څېړل شوي دي، دوی تر کومې ورځې پورې خپل برنامې شکه او بیا په کوم ورځ ورته د رایو صندوقونه کې خدل کیږي؟
اصلا خو دا باول زلی چې ټوله کابینه ولسی جرګې ته د باور د رای د پر راځي په خو داسې نه و شوی. نو اصل کې خدا دا چې باید په دغه یو ورځ کې دا پروسه بشپړ شي، دا بهیر بشپړ شي. هلته په ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې دا دي چې د پروسې د بشپړېدو نه وروسته، د بیانیې او د سوالو ځواب نه وروسته باید صندوقونه کېښودلی شي. خو چون که څه لرې شي یا درش وزیران او مستقل رئیسان راځي او خپله کاري برنامه وړاندې کوي او بیا لږ تر لږه د اتلسو کمیسیونونو او د لسو یا یولسو پارلماني ګروپونو په استازولۍ هر یو کس درې دقیقې پوښتنې کوي، نو ځینو وزیرانو ته د پوښتنو نوبت رسیږي، ځینو ته نه رسیږي. نو تصمیم داسې دی چې د پروسې د بشپړوالي نه، یعنې د ټولو کاندید وزیرانو د بیانیو د ګزارشونو او د خپل کاري پلان د وړاندې کولو وروسته به په اخیره ورځ بیا د رایې صندوقونه ایښودل کیږي.
اخیره ورځ خو لا معلومه نه ده. نو
اخیر ورځ اوس بهیر داسې ټاکل شوی دی چې هر ورځ به درې څلور یا پنځه وزیر صاحبان راځي، کاندید وزیران، او دوی به هغه خپل ګزارشونه او خپل پلانونه وړاندې کوي. سبا ته هم دا بهیر شته، بل سبا ته هم شته، او په همدې ترتیب د راتلونکي اونۍ زه فکر کوم چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به د افغانستان کابینه چې څومره تا وکیلان راځي
ډېره زیاته مننه کاریاب صاحب. تاسو ته بیرته راګرځو. محب شریف را سره د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. شریف صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د لیدونکو په توګه او د ولسی جرګې هغه نورو دورو ته په کتلو سره چې وزیرانو ته د رایو د ورکولو په برخه کې ځینې راپورټونه په ځانګړي ډول د فساد په برخه کې موجود، فکر کوي چې دا ځلې به وکیلان وتوانېږي چې د شایسته سالارۍ او د تخصص برخې ته په کتلو سره هغه وکیلان هغه وزیرانو ته رای ورکړي چې لږ تر لږه د ملت ګټې ورته تر هر څه مهمې وي؟
ډیره مننه تاسې او درانه کاریاب صاحب او اوریدونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې کوم. له شکه پرته له ولس سره چې کوم غټ شک او ویره پرته ده، هغه دا ده چې د ځل لپاره به بیا هم وزیران په پخوا په شکل باندې اول د پردې تر شا د معاملاتو نه وروسته دوی ولسی جرګې ته وړاندې شي، او ډیری به داسې کسان وي چې هغوی په تقسیماتو او په یو ډول فساد ککړ سیستم باندې دوی بیا د ملت په ستوني باندې ګونډې ووهي او په داسې شکل باندې خپل وظایف مخکې وړي، لکه د پخوا په شان که چیرې په قانوني قانوني شکل مخکې تلای شوای خوتخه کنه شوای تلای نو بیا به د سرپرست په شکل او یا په داسې شکل باندې چې پارلمان ته نه حاضرېږي او داغوی هغه څه چې قانوني صلاحیت دی یاغوی ته به غاړه نه ږدي بیا به هم د یو داسې بهیر سره مخامخ وو. همدا لویه ویره ده. همدا نن د بهرنیو چارو د وزارت پات باندې کومه ویره له ولس سره ده، هغه دا ده چې داسې یو ملي پالیسي چې د بهرني سیاست په ارتباط د کورني سیاست په ارتباط باندې موږ ولرو چې هغه یو شخص په بدلېدلو نه بلکې یو سیستم وي او هر هغه شخص چې ورته راځي په هغه کې د افغانستان ملي ګټې دوست او دښمن تعریف وي او په دې ارتباط باندې کومه کړنلار کې بیایي د ولس د منافعو سره اړخ ولګي. په همدې ډول باندې موږ د کورنیو چارو په وزارت کې له هغه ناخوالو سره مخ یو چې زه فکر کوم تاسو قرآن ولس او کریاب صاحب او زموږ د ولس استازي په دې باندې ښه پوهېږي چې نن په ولس باندې څه تېرېږي. یو سړی چې په پایتخت کې په آرامه باندې نه شي ګرځېدلی، تاسې هغوی په ولایتو کې څنګه فکر کوئ چې هغوی به آرام وي؟ په دې ارتباط باندې د دوی حقیقي پلان او داسې څه چې دوی ملت ته وړاندې کړي او بیا همداسې یو ښایسته سړی سړی ورته وټاکلی شي او د کورنیو چارو وزارت پر مخ بوزي. په همدې ډول باندې د مالیې د وزارت سره زموږ ویره دا ده یوازې کریاب صاحب ګمرکونو ته اشاره وکړه، بلکې په ملي بودیجه کې کسر د حقیقي مالی پالیسۍ تطبیقول، د مالیاتو نه تیښته، په ګمرکاتو کې فساد، په اداري واحدونو کې فساد، د مالیې نه راټولېدل، د مالیې په غیر مسلکي شکل لګول، او ولس ته په کلني شکل د دغه مالی سیستم په ارتباط باندې د نه سوالو جواب او نه شفاف سیستم شتون دی چې زه فکر کوم راتلونکی نوی وزیر به هم له دغه ناخوالو سره مخ وي. دا هغه ویرې دي چې زموږ سره د ولس په شکل باندې شته دي او له دې مو ویره ده چې داسې کسان بیا رانه شي، داسې کړنلارې بیا عملي نه کړی شي چې په هغې کې د ولس بهرنی سیاست، کورنی امنیت او ورسره مالي سیستم له دغې اوس ناخوالو او داسې نادودو نه ونوځي چې بالاخره موږ په همدې حالت کې پاتې شو، خو یوازې د یو شخص څېره بدله شي او په ځای بل کس راوستي.
شریف صاحب ته تاسو ته راګرځو، کریاب صاحب څومره ډاډ موجود دی همدغه اندېښنو ته په کتلو سره؟
ما ویل کاشکې چې د افغانستان دغه ټول سیستم داسې را جوړ وای چې د شفافیت او د وړتیا او استعداد په بنیاد باندې ګمارنې کېدلی. د وزارت نه نیولې تر ټیټ رتبه مامورینو پورې تاسو وګورئ، اوسنۍ کابینې جوړښت هم د سهم په بنیاد باندې دی، او آن ځینو سهمدارانو ته چې هغه کومه برخه ورکړل شوې وه هغوی بیا وړتیا په پام کې نه ده نیولې، بلکې د هغه خپلو ملګرو په منځ کې کورکشی او یا پچاچونه کړی ده، یو داسې څوک را لېږلی دی چې د هغه قوم نمایندګي وکړي، د هغه ډلې نمایندګي وکړي. له بده مرغه دا حالات شته دی، او همدغه شان یو شی زه په ولسي جرګه کې هم ګورم، یو څوک چې هر څومره هم ناکاره وي او هغه د دې وړتیا نه لري چې یو وزارت اداره کړی شي، هغه ته به هغه خپل قوم او هغه خپل یاران چې دي یا لږ تر لږه د ده نه ناروا تمې لري هغه به په څنګ کې ودرېږي. خو ټوله ولسي جرګه هم داسې نه ده چې هغه د قومي بڼه باندې ویشل شوي. اندېښنې د ولس په ځای دي. دلته سړی د ټول تالار غزیمواري او د غږ د انعکاس هغه تصویر هم نشي وړاندې کولی، خو زه ډاډ در کوم او مطمئن یم چې د ولسي جرګې په دې دوره کې باوجود د دې چې نیوکې او انتقادونه به هم د باندې ډېری، خو کله داخل تالار ته دا ولس راشي وګوري هلته چې څه روان دي بیا یو سم قضاوت کولی شي. نو زه هیله من یم چې باوجود د دې د افغانستان په یو سخت حالات کې د سولې پروسه او د کابینې جوړښت ورته اړین دی، د نیوا کانفرانس د مخنیوي کې نړۍ نور کومک نه راسره کوي. دغه ټول شیان په پام کې ونیسو نو یوه برخه د کابینې به بشپړه شي. زه ډاډ در کوم چې اکثریت برخه به د کابینې د وړتیا، استعداد او لیاقت په بنیاد باندې وکړي.
یعنی کریاب صاحب تاسو دا منئ چې دا ځل به بیا هم د یعنی د فساد حادثه وشي او دغه شان به خپلوي او انډیوالۍ او ګوندي اړیکې په نظر کې ونیول شي؟
د ګوندي اړیکو او د خپلوي احتمال هیڅکله هم نشي ردېدلې، ولې د فساد کوي هم په هماغه کچه به نه وي چې څومره پخوا و. ځکه اوسنۍ کابینې دغه د کاندید وزیران چې تاسو ګورئ نه ډېر مشهور تجاران دي او نه ډېر سمن خلک دي، نه زورواکي او نه ډېر غاصبان پکې دي چې هغوی دې په ناروا ډول شتمني پیدا کړي. محدود شمېر به داسې وي، خو تر اوسه پورې زی په صدق درته وایم په باور سره درته وایم چې ما داسې څه نه دي حس کړي چې ګوندې سر له اوسه دی دا د عیني دا بهیر پیل شوی دی سر له اوسه دی داسې څه یو زه هېڅ کوم او که هېڅ مې کړم باور وکړي په هماغه ورځ یې درته وایم چې دلته نو خبره د وړتیا او استعداد نه ووته او څوک چې په څومره واخیستلی شي او چا چې څومره مصرف کړی هغه به بیا د کابینې غړی شي.
کریاب صاحب ته تاسو ته راګرځو. شریف صاحب که ستاسو په وینا مخکې ستونزو ته اشاره وکړه که نومن وزیرانو ته په همدغه شکل باندې رای ورکړل شي د خپلوۍ اړیکې په نظر کې ونیول شي پیسې په نظر کې ونیول شي د ځینو ادعاګانو له مخې او دغه شان ګوندي اړیکې په نظر کې ونیول شي نو څه فکر کوي ستونزې به جریان پیدا کړي کنه؟
دغه شي ته چې موږ همیشه اشاره کوو او د یو خپلواک افغان په شکل باندې د بې پري افغان په شکل باندې دا وایي چې که چیرې کوم کسان ټاکل کیږي او یا د ولس له استازو رایه ترلاسه کوي هغه داسې کسان نه وي چې هغه د افغانستان د ولس درد ته رښتینې دوا وي او یا لږ تر لږه یعنی زموږ په ولس کې تر ټولو هغه ښه همدا بلل شوي وي. که په دې کې زیاتی داسې کسان نه وي چې هغه د ولس په درد ونه لګېږي زه فکر کوم چې بیا به هماغه د تیرو دورو ناکامه تجربه تکراروو او داسې څه شی به د ولس درد ته د دوا په شکل وړاندې نه شو کړی چې هغه د په حقیقي ډول باندې هم د وزیرانو مسؤلیت ادا شوی او هم په پارلمان کې د ناستو د افغان ولس د استازو مسؤلیت ادا شوی وي. زما ویره هم دا ده یعنی تر زیاته بریده پورې هغه څه چې زه پرې سخت ویرېږم هغه دا دی چې ښایي بیا هم د تنظیمونو تقسیم او د سمت او سمت پرستۍ مسئله رامنځته شي او تر ټولو خطرناکه به دې پسې دریم هغه فکتور به چې دغه شفافیت او روڼوالی به ګواښوي هغه به اداري فساد وي او په دغه رای او یا د اعتماد د رای ورکولو په بهیر کې به د دغه فساد زیات اغیز معلومیږي چې وګورو چې بالاخره چاته رای ورکول کیږي او په کوم اساس باندې رای ورکول کیږي. دا به ډیره مهمه وي چې په دې کې څومره وړتیا شته او د افغانستان د خلکو د اړوند چارې درد ته دی څومره په مسلکي ډول دوا وړاندې کولی شي او دای په چا پورې تړلی دی او په څه ډول باندې افغانستان ته ګوري. آیا افغانستان ته دی د یو ګډ کور په شکل ګوري که یوازې د یوه قوم او یوه تنظیم او یوه سمت او یا د خپلې پیسې چې لګولي دي هغې پیسو بیرته پوره کولو ته لیواله دی؟ دا به وخت ثابت کړي.
او شریف صاحب نو غوښتنه مو سره د وکیلانو نه
لو وکیلانو لویه غوښتنه د افغان ولس دا ده د زموږ دا ده چې دوی هر کس چې ورته وړاندې کېږي که په هر قوم پورې مربوط وي په هر ژبه پورې په هر سمت پورې تر ټولو مهمه دا ده په یو وکیل کې یعنی اساسي رول وي چې یو وزیر ته چرایا د خپل اعتماد رایه ورکوي او د هغه تصویبولو ته لاره هواروي. دای د افغانستان په ملي ګټو وتلي د افغانستان د ملي ګټو لپاره په خدمت او په ځیرکتیا او په ولتیا او په تعهد او په ژمنتیا وتلي. که چیرې دغسې یو شی وي نو هغوی به خپل مسؤلیت ادا کوي او د افغان ولس د درد لپاره به لږ تر لږه هغه د خپل بشري توان په اندازه باندې دوا کتلي.
کریاب صاحب که د وزیرانو په اسنادو کې د ستونزو باندې لګوږیږو کوم ډول ستونزې پکې موجودې وي او دغه شان د دوه تابعیته وزیرانو موضوع بالاخره څنګه کیږي؟ آیا فکر کوئ چې وکیلان برای ورکی؟
دا اساسي قانون صراحت دا دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري هغه کابینه وزیران چې د نورو هیوادونو تابعیت لري ولسی جرګه دراد او د تایید صلاحیت لري. یعنی داسې نه دی ویلي چې په مطلق ډول که څوک د بل هیواد پاسپورټ ولري تابعیت یې ولري نو هغه نشي کولی چې دلته وزیر شي. ولې صلاحیت یې ورکړی دغه برخه هم څېړل شوې ده او اړوند کمیسیون پورې ډېره موضوع راځي کېږي. خبره د اسنادو ده او زه د هماغه کمیسیون غړی یم چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد مې څېړلي دي. له بده مرغه په ځینو برخو کې ستونزې وي او دا ستونزې بېرته بیا هم حکومت ته ورګرځي. په هر وزیر په اسنادو کې چې موږ ستونزه لیدلې ده او یا هم حس کړې ده بېرته هم یا د لوړو زده کړو وزارت او یا هم د پوهنې وزارت ته لیږلې ده چې په دې برخه کې وضاحت راکړي. وختي کې چې دا غزه نه بیرته تایید راشي او تاسو په موهر ولګی چې د اسنادو کې ستونزه نشته بیا تاسو بل لار نه در پاتې کیږي. کنه موږ په باور سره زه درته ویل شم چې موږ هیڅ کړي واو بلکې دا ته معلومه شوی و چې د زینو کاندید وزیرانو اسنادو کې ستونزې او نیمګړتیاوې شته.
کوم ډول ستونزې؟
د لوړو مثلا یو چا د دولسم سند نه لاره د ماستر یو د لیسانس لاره په قانون کې دا دي چې دی به لوړې زده کړې کوي، نو چې دولسم سند ونه لري پوهنتون دې د کوم طریقه ووایي. یا یو څوک داسې وو چې تر لسمې ویلی و هغه ورته بیا مادر کړی و، یو پلمه او بهانه ور جوړه کړې وه چې د یو تخصصي امتحان ورکړی دی او دغه نو سند دی. وخت چې د معرف وزارت درته تایید کړي بیا نو دا تفتیش او تحقیق او پلټنې بیا د څارنوالۍ کار شي. باوجود د دې چې موږ په دې برخه کې ډېره پخه ټینګه کړه او ځینې ان تر دې فورمېم جوړې کړې ورته د پوهنتونونو د مونوګراف موضوع د لارښود استاد د لیسې د مدیره پورې دا پوښتنه ترې وکړې. هغه داسې څه وو چې په قانون کې صراحت او وضاحت نه و، خو په هر حال وخت چې تا ته اسناد راشي او یو معتبره اداره درته تایید کړي بیا نو تم بله چاره نه لري.
خو کریاب صاحب طبعا تاسو به شواهد هم درلودل، د همدې شواهدو سره سره معتبرو ادارو بیرته تاسو ته تایید ځواب درک.
بالکل بالکل، زمونږ وروستۍ مرجع همدادي چې دا غوی نه پوښتنه وکړو، رسمي تي وکړو، یعنی په کراتو په هغه اسنادو کې چې زمونږ شک وو او تردید پکې موجود وو، دا هغه د پاره درې یا څلور وارې وزارتونو ته اسناد لیږلې دي. تیر ورځم چې وروستۍ د تصمیم ورځ وه، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر، د پوهنې وزارت نامزد وزیر، همدارنګه د دواړو وزارتونو معینان، د شهادت نامو رئیسان او هغه څه چې اسناد ورپورې مرتبط وو هغه ټول را وغوښتل او یو وار بیا هم استلامونه ورکړل چې دغه بهیر راته بشپړ او پوره کړي.
کریاب صاحب بیرته به تاسو ته راګرځو. شریف صاحب، د کریاب صاحب د همدغې خبرې ته په کتلو سره په اسنادو کې د ستونزو سره له دې چې دوی شواهد هم درلودل او په دغسې حالاتو کې حکومت همدغه نوماند وزیران معرفي کړي دي د ستونزو سره سره، تاسې د حکومت مجبوریت ګڼئ که په دې برخه کې د څېړنو نه موجودیت؟
زه فکر کوم دا زموږ د سیستم هغه خطرناکه نیمګړتیا ده چې خپل باندې غیر قانوني او غیر مسلکي کړو ته مخه خلاصوي. تاسو فکر وکړئ کریاب صاحب خپل وایي چې کله په اسنادو کې مشکل پیدا شوی دی، د ولسي جرګې له لوري په رسمي ډول دغه اسناد اړوند ادارې یا د پوهنې وزارت ته او یا هم د لوړو زده کړو وزارت ته استول شوي، هغوی ورته تایید کړي دي. نو معنا دا ده چې هر هغه وزیر چې راځي د اړوند ادارو واک د حکومت تر لاس لاندې دی، په ډېر اسانۍ باندې به هغوی ته داسې اسناد ورکول کېږي چې هغه د مشکل سره مخامخ نه شي. او که چېرته د ولسي جرګې استازي او یا د ملت استازي وغواړي د هغې پوښتنه ګرویزنه وکړي، نو بېرته همغه ادارې ته ځي چې هغه ادارې د اسناد ورکړي، نو هغه ادارې بېرته ورته تصدیقیه او تر دې پاس د وکیلانو نور ځواک واک او صلاحیت محدود دی او خلاص باندې ځای باندې پای ته رسېږي. نو هماغه سړی چې موږ سر ته ټکوو هغه په دې سیستم کې راننوځي او له همدې سیستم نه بېرته د اړوند ادارو په تصدیق باندې وځي. نو تاسو فکر وکړئ چې اصلي مشکل زموږ ستاسو په کوم ځای کې دی؟ خو معلومه شوه چې زموږ په هغه سیستم کې مشکل دی چې د دغه سي غیر قانوني غیر مسلکي چارو لپاره موږ جوړ کړای دی. په دې سیستم کې باید تعدیل رامنځته شي. نو هیڅکله داسې یو شی وجود نور ونه لري چې هغه د قانون له صراحت سره په تضاد کې وي او موږ ونه شو کولای د هغې نه داسې سیستم یا داسې کسان یا داسې اشخاص له دغې سیستم نه وباسو چې هغه بیا د سبا د ملت په درد ولګي او د ملت لپاره په واقعي ډول باندې د معیارونو او د ټاکلیو پولو او یا نورمونو سره سم دا کار وکولای شي. دا فکر کوم لویه ستونزه ده. او بله ستونزه ډېره خطرناکه دا ده چې د هیواد په کچه باندې د دوه تابعیته شخصیتونو په ارتباط چې هغه د وزارتونو یا د مستقلو ادارو د پوستونو لپاره کاندید شوي دي او ولسي جرګې ته د نوماندانو په شکل وړاندې شوي، زه فکر کوم چې تر ټولو لوی مشکل په همدې کې به بیا هم وي. کچيري الحمدلله په دې ارتباط باندې موږ یو ډېر ښه شی لرو، هغه دا چې کچيري د ولسي جرګې غړي دغه کسانو ته رایه ورنه کی. زه فکر کوم دا په خپل د سیستم تنظیمول دي چې نور هغه څوک را وړاندې کړی شي چې دا هغه کور دلته وي، دا هغه طبیعت هم د افغانۍ طبیعت وي او د بل چا طبیعت ونه لري، او په واقعي ډول باندې کله د ښې او د بدې ورځې په همدې هېواد کې پاتې کیږي او د همدې هېواد مسؤلیت ور د غاړې وي. هېڅ د مسؤلیت یا هېڅ د مینې غی تر هغه چا ډېر زیات وي چې د دوهم ځای یا د بدیل ځای د اوسېدو ځای لري، او کله چې مشکل پیچېږي یا دلته ناکاره اداره رامنځته کېږي نو دلته د شاتګ موضوع موجوده وي.
ډېره زیاته مننه شریف صاحب. او کریاب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې وویل چې د نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي، د ټولو څېړل شوي د درویشت نوماند وزیرانو که نه، تر دې دمه هماغه د لسو په اړه چې ویل کېږي دغه پروسه څنګه مخکې تللې؟
نه، یوه برخه یې هغه وو چې پخوا د کابینې غړي پاتې شوي وو او دوه یا درې وارې د هغوی اسناد بیا ونه څېړل شو او هغه ولېږل شو د رؤساو کمیټې ته. وروستي اووه وزیران پرون پاتې وو چې د هغوی کې په یوه برخه کې لږ ابهامات موجود وو، هغه ولېږل شو او د هغوی هم نن یې هغه وروستی بهیر بشپړ شو. نو هم د مستقلو ادارو رئیسان او هم د وزارتونو کاندید وزیرانو هغه د اسنادو پروسه او بهیر بشپړ شو، نو ځکه دوی تالار ته راوغوښتل او هغه خپلې برنامې او بیانې وړاندې.
یعنی معنی دا چې د ټولو کاندید وزیرانو اسناد څېړل شوي او هر ورځ په اوسط ډول څومره نومن وزیران به راځي خپلې برنامې به تشریح کوي؟
توپیر کوي، نن هم درې دي، سبا ته هم درې دي، بیا بلې ورځې ته پنځه دي، په همدې ترتیب باندې.
او په آخره ورځ ټولو ته صندوقونه کېښودل کېږي که نه د هرې ورځې په آخر کې؟
نه، په وروستۍ ورځ میکانیزم دلته یوه یو تشویش او اندېښنه ده، له بده مرغه چې د افغانستان بیا به سره ووایو چې یا په لوی لاس موږ ویشتلی دی او یا همدغه سلسله را روانه ده چې دلته دغه قومي جوړښت او یا ژبنی عوام تر دې په ځینو برخو کې مذهبي دی. تشویش دا و چې که د یوه خیل یو وزیر چې ناوړه وي او ناکامه شي، هغوی به یو اخرایي چلند وکړي او بیا به هغه هغه وړ سړي ته هم یا وړ وزیر ته نوماندې ته رایې ورنه کړي. نو د همدغه حالاتو د مخنیوي دپاره یو مصلحانه تصمیم دا و چې د ټولو کاندید وزیرانو د دغه بهیر او پروسې د بشپړېدو نه وروسته هغه ډول د کورنیو دندو وصول اجازه ورکوي، بیا به د وروستۍ ورځې
صندوقونه. ډېره زیاته مننه د کاریاب صاحب او دغه شان شریف صاحب، تاسې له دواړو نه چې په دې 15 دقیقو ونیس پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور مودان درنو اوریدونکو، نن مو ولسی جرګې ته د نومن وزیرانو د څلورو کلونو لپاره د برنامو د تشریح کولو په موضوع باندې بحث درلود. له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مور سره تر پای واورېده. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ او بریالي.
دازل میں مات لکه دوران خارد هندارو پشان دازل میں مات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرود نارو پشان خوت میں یادی د وطن د غرود نارو پشان باندې خومنګ سولې ونیان مین یو پما دیګری باندې خومنګ سولی ونیان مینیو پما دیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا واری چسی دسوزگارو پشان رو خلق نا واری چسی دسوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان